ستړي مشه د مشال ریډیو اوریدونکو داود خټک در سره ما او پدی یو ساته خبرونه کې تاسو ته د شاعر او لیکوال مجبور سورنی په اړه معلومات درکو. دا خبرونه تاسو لپاره د مشال خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لېږلې ده. نو راځي چې د خبرونه ته وښو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مجبور سورنی د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې د پښتو ادب په پرمختګ او وده کې بنیادی کردار ادا کړی دی. هغه نه صرف رنگین شوخ او نازک غزل لیکلی دی بلکې د ډیرو اعلی نظمونو سره یې پریمان نثر هم لیکلی دی او په جنوبی سیمو کې د ادبی تذکره نگارۍ بنسټګر هم دی. په تاریخ او اقتصاد هم کتابونه لیکلي دي. خو د دې هر څه باوجود د پښتو په علمي او ادبي محفلونو او لیکنو کې ډیر ذکر نه کیږي. شاید د دې وجه دا وي چې هغه یو لوی عالم دین هم و او د خپل پلار د مرګ نه پسې ټوله توجه د خپلې دینی مدرسې او جماعت ساتلو ته کړې وه. لیکل یې کول خو په ادبي غونډو مشاعرو او محفلونو کې ګډون نه کولو او په خپله سیمه کې خلکو د مجبور سورنی نه زیات د مولانا عبیدالله په نوم پېژندو. مجبور سورنی په کال 1915 کې د بنو په سورنی کلي کې د مولانا عبدالحق کره زیږېدلی و. څېړنکار او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورنی ادبي فعالیتونه په تسلسل سره جاری و نه ساتل ځکه خلکو نه هیر شو.
د مجبور سورانی خپل نوم عبید الله و او مجبور یې ځان ته تخلص خورا کړی و او سورانی د دې علاقه وه. د په اول ځل د خپل تخلص سره د یوې علاقې نوم ولګو لکه د به ځان سره مجبور سورانی لیکل. د نه وړاندې زما په یاد بل چا ځان سره سورنی نه دی لیکلی او د دغه نوم دومره زیات مشهور کړو چې اوس چې څوکم شاعر دی د دغه علاقې نو هغې په مینه ځان سره سورنی لیکي او چې څوک یې پیژني نه نو دغه د دې نوم نه دا فایده هم اخلي چې یعنی دا خو به ښه غټ شاعر وي لوی شاعر وي ځکه چې په دغه علاقه کې مجبور سورنی یو ښه نوم پیدا کړی دی. تر څو چې مونږ د ده د نوم په حق لوایو چې یاره د ده نوم ادبي دنیا ته دومره ډیر نه دی رسیدلی نو دې چې کله ځوان وو او تنقیدي ټولنه دې نوې نوې جوړه کړې وه نو هغه وخت په سورانی یعنی مجبور سورانی صاحب تر لرې لرې ګرځېده. تر پېښور تعلقاتو په مختلفو رسالو کې هغه وخت چې کومې رسالې چاپ کېدې په هغې کې به د ده د ټولنې یعنی تنقیدي ټولنې رودادونه چاپ کېدل د ده نثري مواد به چاپ کېدل. نو هغه وخت چې کوم و هغه وخت د متحرکو او خلکو پیژنده هم خو هغه د ده نوم لکه برقرار پاتې نه شو چې یو تسلسل وي لکه څنګه چې زمونږ غزی سیال نوم هر ځای ته رسېدلی دی په هغه شان د مجبور سورنی نوم رسېدلی نه دی. اگر که مجبور سورنی یو ښه شاعر او یو ښه نثر نگار و خو د دې باوجود د ده هغه شان شهرت د نه دی موندلی څنګه چې د ده ترز وي متی الله قریشي او لا زمون غازی سیال موندلې دی. متی الله قریشي د مجبور سورنی تربور یعنی ترز وی و. د مجبور سورنی پلار نوم مولانا عبدالحق و او د قریشي صاحب د پلار نوم نور الحق و. مجبور سورنی تر لسم جماعت پورې سبق چې دی هغه په گورنمنت هایر سیکنډری سکول سکندر خیل بالا چې دا د دې د کلی سکول دی اوس کالج دی هم هغه سکول او د چې کوم پرایمری تعلیم دی هغه یې هم له دغه ځای ویلی دی یعنی د ده تر لسمه پورې سبق په خپل کلی کې حاصل کړی دی. همدغه رنګ یې دینی زده کړې نورانی قاعده او نور کتابونه د خپل پلار مولانا عبدالحق صاحب نه لوستی دی. همدغه سه دینی تعلیم چې دی هغه په بنو خار میراج العلوم دینی مدرسه چې کومه ده په هغې کې حاصل کړی دی. د منطق صرف و نحو او د عقایدو او تفسیر ځینې کتابونه یې دلته ولوستل او بیا دار العلوم جامعه اکوړه خټک ته لاړ او د حدیثو دوره یې په جامعه اشرفیه کې وکړه.
د مجبور سورانی نږدې ملګری شاعر حیران خټک چې اوس خپله هم سپینګیرې دی مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی پښتو ادب ته ډېر لیکوالان او شاعران بخلی دي.
مجبور سورانی صاحب سره زبر ډېر وخت تیر شوی دی چې زه باقاعده په ادبي دنیا کې داخل شوم. نو مجبور سورانی صاحب سره زما ملاقات شو په نهم جماعت کې چې زما په جنګلو د تنقیدي ټولنې سره وشوه. انسان کو خبرو باوجود متحرک انسان دا تنقیدی ٹور نظر چوری دا تنقیدی رمخ کے جڑ سے مسجد صاحب دور ہو مسجد صاحب چکرا کی بروت تشف شو نو دا ٹورنا دے رجب خان صاحب کو تارا شف شو کے دی بجسنا شروع کر او پدی ملګر اوپر غونډولو کې د تنظیم ټول نه آیا کې په دوباره ځنځیر کولو کې د مجبور څخه بنیادی لاس هغه به یو کس پسې تلو او بیا بیا به پسې تلو هغه ته به بلد ورکول د ټول نه ایمیز به واضح کول. ډیر کسان هغه پیدا کړي ډیر کسان هغه د ادبي دنیا سره متعلق کړي دي بشمول حیران خټک. اما ته تنقیدی ټولنې او بالخصوص دا مجبور صاحب ملګرتیا هم نشری جو ملا شوی نو شاید چې زه اوس په ادبي دنیا کې په دې موجوده حیثیت موجود نه وم. زه ما ډېره حوصله ضایع کړې وه او زما په شان نظر کسان وو. مجبور صاحب د دې ټولنې آئین جوړ کړو دستوري جوړ کړو دا یو ګران کار و. خو په خپله باندې وو دا یو منظم تنظیم شکل اختیار کړو او که دا مجبور صاحب نه وی نو شاید داخل نه راوړ شي. مجبور صاحب چې ډېر لوی کار کړو په خپل دور او دا سې کس چې هر چا ته قبول وي او زمانه کې کله چې زه فرست چیر کوم او دا تنقیدي ټولنه کې زما د شمولیت د دویم کالو دوی د ټولو ملګرو په سلا باندې ما ته پته ونه لګېدله سالانه انتخاب کې د صدر وګرځولم. مجبور صاحب سره ما ډېر تعلق پاتې شوی نه چې بند راغلم نو ډېرو ملګرو سره تعلق هغسې پاتې نه شو خو مجبور صاحب سره تعلق پاتې وو ځکه چې مجبور صاحب ما پسې راتلو چې اباسین کې وم نو هغه به راتلو چې د اسلام آباد کې وو راتلو به ما ته به څه وکړه د مطیع الله کرشي صاحب کور ته ورغلو بلته به مې ګپ شپ ورسره ولګولو هغه خپل معلومات چې دي هغه به یو بل سره تبادله وکړه ته څه کوې نه څه کوم دا به مونږ به قاعده اخر وخت پورې چې مونږ زمونږ رابطه وه ځه. مجبور صاحب یو ځان نه سړی وو هغه داسې ټوله یا بوریدان نه لرل چې په هغې مضامین لیکلي وې هغه ته هغه هغه ته هغه سره په مشاعرو کې تللي وې هغه ته اعتادونه ورکول. نن سبا تاسو ته پته راغی چې د مونږ کوم نامتو شاعران دي مریدان یې ساتلي دي ځان سره ډلې ګرځي سه ته کسانو سره په مشاعره کې وي هغه چې هر څه وایي دي ورته واوه او لګیا وي اعتادونه ورکوي. خو مجبور صاحب داسې سړی نه وو دغه دا بي نه وه په ادب کې. مجبور صاحب همدغه یو خامي وه چې هغه ډلهوال نه وو په ادب کې ډله نه وه
خو نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی له پخواره سه گمنام نه وو بلکې په ځوانۍ کې په ټوله پښتونخوا کې په ادبی حلقو کې مشهور وو.
ستا په وادو او په لوزونو پورې زړه تړما ساده خویم چې په ګلونو پورې زړه تړما خکلی وفا سکلی پوهیږي په خلوص باندې سو او زنادان پدے خویونو پورے زلط علما خود مایوسی او محرومی میں سرمایہ شو دجون چھ پخکولا د بہارونو پورے زلط علما دیتا دیدن پا خوشبختے دے دا ہما سورے دے او زدیتا پا دیدنونو پورے زلط علما خکولی پچا پورے زلط نتڑی پوہیگم پدے مگر ز بیا د دوی پزرونو پورے زلط علما زخوی سکم د ساکی په خاطر هر سچیوی نچ د میو په جامونو پوری زلت اڑما یاران په ډډ زی مجبورا تنهایی خو خوی او زد دوی په میفلونو پوری زلت اڑما. دا یو خوندور غزل ما چستا سو پوڑان دے اولوستو دادا مرحوم عبید الله مجبور سورانی صاحب و مجبور سورانی صاحب د پښتو د شعر په حواله یو معتبر نامه ده په ټول پښتونخوا کې د ده د شاعرۍ یو وخت و چې درزې خور و د ده غزل دی او که نظم خپل رنګ او خوند لري او په ولس کې یو خپل مقام لري په بنیادي توګه دی یو عالمي دین دی له دې کبله د پښتو او اردو شاعرۍ نه علاوه یې په عربۍ او فارسی ادب ښه ژور نظر دی پښتو په شعر کې ځان لا یو مخصوص انداز لري د ده شاعري د معنی او مضمون په لحاظ ډیره بشپړ ده او شمار یې د پښتو په استادانو شاعرانو کې کیږي ارواښاد مجبور سورانی د نظم نه علاوه چې کوم نثر لیکلی دی نو هغه هم ډیر خوږ روان او زړه راښکونکی دی یو کتاب د بنو ادب په حقله لیکلی دی چې دا د بنو د شاعرانو یوه تذکره ده دغسې په غزل کې چې کومې تجربې کړې دي هغه هم د ستاینې وړ دي او دی په بنیادي توګه مونږ د خو غزل گو شاعرانو په صف کې ودرولی شو په غزل کې موضوعیت سره سره معروضیت هم غاړه غړې دی حقیقت دا دی چې د غزل د پاره کومه ژبه په کار ده دا هغې نه زمونږ د ښاغلی شاعر خبر هم دی او د دې په عملي توګه تجربه هم کړې ده په لنډو ټکو کې به دومره ووایم چې د ده د غزل ټکي ساده معنا لوړه او جذبات پاکس پیزلی دی
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دمه کو او سندره اورو
مدمن یار کا جن مدمن یار کا گدت دل دے مامور میں بدیدار کا مدمن یار کا جن مدمن یار کا مدمن یار کا جن مدمن یار کا ماما ینا یار ز پتا مین یما تد دنج ون کم پزڑ باند غم جن یما سب ماما ینا یار ز پتا مین یما تد دنج ون کم پزڑ باند غم جن یما راشد خزان جون دل می ٹول بہار بہار کا مدمن یار کا جن مدمن یار کا مدمن یار کا جن مدمن یار کا زڑکے میں اسی گی والا ڈیرا باند گران دا زکم دزڑ دنیا ہاگے باند ودان دا زڑکے میں اسی گی والا ڈیرا باند گران دا زکم دزڑ دنیا ہاگے باند ودان دا زارد خبرو شمبل بل غند گفتار کا مادمین یار کا جن مادمین یار کا مادمین یار کا جن یار کا گنڈا منڈا زنا دمال چو نہ پست یار نس کوا دا کوا زما خطرا زیارا مال چو نفس تیارا ناس کا وعدہ کیا وازما خواترا زیارا ترگد کا توری او مین فضا ننگار کا مادمین یار کا جن مادمین یار کا مادمین یار کا جن مادمین
سندره تاسو اوریده اوس بیا د مجبور سورانی په حق لخ خپل راپور ته دوام. ژپو او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د نوو څېړنکارانو لپاره دا هم یو موضوع کیدی شي چې د دومره لوړې او رنګینې شاعرۍ باوجود مجبور سورانی په اوسنۍ ادبي نړۍ کې ولې غیر معروف دی.
واقعی چې مجبور سورانی صاحب چې کوم دی ډېره رنګینه او ډېره په تول پوره شاعري کړی ده. یې ثبوت یې زموږ مخې ته د زلف او رخسار په شکل کې پروت ده. خو د دې باوجود تاسو خبرو سره زه سل فیصده متفق یم چې ډېر پټ پاتې شوی دی. نو د دې خپل وجوهات دي. باید یو محقق یو څېړنکار په دې عواملو دې علتونو باندې څه فکر وکړي. خو زما خپل خیال دا دی چې مجبور سورانی صاحب په یو وخت باندې شاعر هم دی او عالم هم دی. موږ داسې ویلی شو چې مجبور سورانی صاحب د الله پاک د خاور سره وبخشي هغوی چې خپله کومه ژوند تیر کړی ده نو په پل صراط باندې تیر شوی دی. یو د بیلنس یو توازن برقراره ساتلو دپاره تاسو صرف په دې خبره سوچ وکړئ یو شخصیت دی په یو لوري باندې عالم وي دینی سکالر دی وی مذهبی شخصیت دی وی او په بل لوري باندې دا سړی شاعر هم وی. نو دا په رسورات باندې تاګ نه دی. نو څه دی څوک پوهیږي. نو هغوی ته پته ده چې شاعر یو آزاد خیاله د زنځیرونو د ژوند د زنځیرونو نه آزاد د ژوند د روایاتو نه باغی انسان وی او مذهبي انسان چې کوم دی مذهبي علم چې کوم دی او هم دغه رسمیاتو ته دغه رواجونو ته دغه ریلیجیس ریچولس چې کوم دی همدې دپاره جواز جوړوي. نو مجبور سورانی صاحب زما خپل خیال دی هغوی ته د دغه خبرو احساس و تر څو پورې چې د دوی پلار مولانا عبدالحق ژمدای و نو دوی ته څخو ازادي حاصله وه. په دې صورت کښې چې هغوی به درس و تدریس چې کومه سلسله وه هغه به جاري ساتله. زما د خبرې مقصد دا دی چې د مجبور سورانی د ژوند دوه برخې دي. یوه برخه د دوی د پلار د مرګ نه مخشې ده او بله برخه د دوی د پلار د مرګ نه پسته. دوی په دواړو کې شاعر پاتې شوی ده. خو چې کله یې پلار ژمدای و نو دوی مذهبي اړخ اگر چې وو دینی علوم یې حاصلول خو دا یاد ساتل پکار دي چې دا د دوی د ځوانۍ وخت هم و. نو دوی د جذباتو د دوی د احساساتو یو پیک یو زینت یو کلایمکس چې کوم دی هغه د دغه دور و. نو په دې وخت کښې دوی که مذهبي هم و نو هغه شاید د ماحول خپل چاپیر چل خپل د پلار نیکه چې کوم نقش قدم و هغوی ته تبو کې هغوی په پیروی کښې دوی دین طرف ته تللي دي. خو خپل جذبات او احساسات خپل رومان خپل عشق چې کوم دی هغه یې هم ژوندی ساتلی دی. زما خیال دی چې د دوی چې کوم کتاب دی هغه زلف او رخسار په شکل کې 1915 کښې مخ ته راغلی دی او ډېره اوچته او د اعلی پایه شاعري ده. ما ته یاد دی چې دا یو دوه پوهنتونونو یونیورسټیو د ایم ای په سالبس کې دا کتاب شامل و او په حقه شامل و ځکه چې په ټول پوره شاعري ده د غزل شلی شاعري چې کومه ده هغه پکښې موجوده ده.
مشال ریډیو د بېطرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
قلم نگار او شاعر شکر جان د مجبور سورانی سره د خپل لیدو ذکر مشال رادیو ته داسې وکړ.
مجبور سورانی صاحب سره زما دا به کال 2013 کې زما په یاد چې څونه دي نو زما ورسره اول ملاقات شوی او دا زما اول او آخري ملاقات و. شوی داسې څه چې زه ملګرو سره هلته لاړم نو ما ته هلته دا پته ولګېد نوم ما اورېدلی و مخکې نه. نو چې کله خبر شوم چې دلته سورانی صاحب دی او دغه ځای کې نږدې دی او نو بس خواهش مې ظاهر کړو نو ملاقات ته پر هغه په خپله رالو راپسې ډېر ښایسته او ښکلې څهره. بس زه به درته څه وایم چې یو سړی جماعت امامت کی مدرسہ ہی او خمزدار دوستار والی امسای پلاس کی او سپینا خستا پستا نرم گری او لوڑ دنگی اوغت کمیچا چولی او خکول اخکاری نو بس دا قزو ما د تکم خولیا بیان کرا باقی او استاد اندازو لگی چې دا وسنګ سړی نو بیا دا سمره مینا چې غلک سات کی مال را کړه او غینه پس دا مینا چې دا پنلی دو بندې چې بیا زموږ خیر نا غینه پس بیا ملاقات نو شوه ډیر زیات خوشاله چې کله زو سره ملو شو غینه پس بیا ما سره به قاعده پر اپتا کیو میسیجونه یو بل تک کالونه بم کول خبر بم یو بل دا یو بل خبره غشتو بیا مال خپل کتابونه راولېګل خو دا په شخصیت کې چې کوم خوند رنگ کوم معصومیت په دې وخت کې په دې عمر کې کم جذبیت ور کې ډیر کم اوس په دې وخت کې داسې خلکو کې مونږ ظاهریږي نو هغه د یو عالم فاضل سره سره چې هغه یو مدرسه هم چلوله او مدرسې د جماعت امامت هم کولو او بیا هغه داسې شاعري کوله چې لکه سړی حیران پاتې شي چې د هغه کتاب تاسو ولولئ چې هغه نوم دی زلف او رخسار تاسو خپل وګورئ د دې نوم نه اندازه لګي چې زلف او رخسار او په دې کې به څه څه لیکل شوي په دې کې به څونه کم رنګ غزل وي څومره رنګینی به وي په کې په دې وخت کې داسې څوک نشي کولی چې دا ټول حالات په یو نظر کې روان غړي چې هغه یو رنگ دغه یو رنگ هغه دی او بل رنگ دغه دی دې نوم خبر يم چې د کم دغه کتاب د زلف او رخسار چې دا په کال 1975 کې چاپ شوی او په د هغه ټایم کې چې کم ماستر کېدو دوه کال چې کم ماستر اوس خو بي استه ګومل یونیورسيټي په کورس کې هم د زلف او رخسار کتاب چې دی دا شامل دی
سکندر خان سکندر د مجبور سورانی د دینی زده کړو پاړه مشال رادیو ته ویل
د د بچي صبغت الله عزیز دغه وینا تر مخه مجبور سورانی د پاک و هند ټولو عالمانو استاد خغلی مولانا محمد رسول خان صاحب څخه ترمذی شریف د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کندیلی صاحب نه بخاری شریف او د مولانا محمد جمیل الرحمن تانوی صاحب نا ابو داود شریف د مولانا عبدالرحمن صاحب نا مسلم شریف او د مولانا عبید الله صاحب نا تهاوی شریف لوسته و هم دغه سه مجبور سورانی د دینی علومو د حصول څخه په کال 1968 کې فارغ شوې ده او دغه وخت د موصوف والد صاحب لا حیاتو د سمودا د پلار په نگرانی کې د درس او تدریس سلسله هم شروع کړې و اگر کومولانا عبید الله مجبور سورانی صاحب په یو دینی قرآنی کې پیدا شوی و د دینی تعلیم هم حاصل کړو خو په بنیادی ډول هغه یو شاعر و سوچ او فکر یې شاعری طرف ته مایل و خو دا خبره ضرور ده چې د شاعری او د یو دینی عالم ترمنځ د پل کردار ادا کړی دی مجبور سورانی غزل هم لیکلی دی نظم یې هم لیکلی دی نثر یې هم لیکلی دی آزاد موارا نظمونه هم لیکلی دی خو په بنیادی توګه د غزل شاعر و د موسیقی سره هم مینا و چکلا تنقیدی ټولنې د خپلو غړو مجلسونه کول د قسمت خان په آواز نو په هغه کې به د کلام هم شامل و او د کلام په خاصه توګه یعنی قسمت خان ډیر په ښکلي انداز ډیر په ښکلي طرز او په مینا ویلی دی د مجبور صاحب په کلام کې مقصدیت او رومانیت د دواړه ګوښې ډیرې شوخی دي په کلام کې د ژوند د ټولو اړخونو خوند رنګ په نظر راځي لکه رومانس مذهب فلسفه د وطن مینا موصوف د غزل سره په نظم کې خو کافی هنری لاس لاره حمد نعت مرثیه چربیتې کتاعت او آزاد نظمونه خو ما ذکر مخکې هم وکړو د ده په شاعري کې په لاس راځي د نظم یو بند یې تاسو سره شریکوم تاسو وګورئ او د نظم معیار ته سوچ وکړئ چې د نظم څومره ښکلی معیار لري څومره لوړ فکر لري دغه سترګه دا د لاړه د لویدیځې نړۍ سیل ته د تیارو صدر را خور شه د رڼا سلطنت بس شه د اسمان په مملکت کې اوس د ستورو رات چلیږي تیاره نوره هم شوه ګوره د لیدلو تکت بس شه په هر لور چوپ چوپیا شو هر زی روخ کاری و دشو خو بس یو دی زما زړه چه قرار نشه او د نشه
ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د پلار د مرګ نه پس مجبور سورانی خپل شاعرانه حیثیت په خپل مذهبي علمانه حیثیت قربان کړو.
خو بیا چې څه وخت مولانا عبدالحق صاحب وفات شوی دی نو یو خو دا ټریجیډي یو عالمیه سره مجبور سورانی صاحب مخ شوی دی، او بیا اول نه عالم هم و، او بیا د میچوریټی چې کوم ایج دی هغوی ته رسېدلی ده، نو بیا دوی کا مخ ته تګ کړی هم ده، او دوه کتابونه نور هم مخې ته راغلي دي د دې نه پس. خو زما خیال دی چې هغه د زلف او رخسار د پایې نه دي، او بیا یو اوږد ډېډ لاک تعطل هم مخ ته راغلی ده چې دوی ادبي دنیا ته خیرباد ویلی ده، او ډېر وخت شاید پنځله شل کاله پس چې کوم ده د دوی شاعرانه حیثیت بیا راژوندی شوی ده. خو زما خیال ده چې دلته ډېر د وخت او بچې کمې وې دا تېرې شوې دي، د پلونو لاندې بایدلې دي، نو د دوی مقصد مې د دومره اوږد تمهید دا دی چې دوی خپل شاعرانه شخصیت چې کوم دی هغه په مذهبي شخصیت قربان کړی دی. دغه وجه ده چې دوی یو خو د بنو خاورې نه بیا چېرته مخته تللي نه دي، او دې نه علاوه د خپل د بنو چاپیرچل چې کوم دی ماحول ادبي فضا چې کومه ده په هغو کښې خو خلکو سره تعلق پاتې شوی ده. خو دینا دیخوا بل طرف تا چې کم دی دا وتلو کوشش نه د کړای، ما درته مخ شی وې چې د دوی په شخصیت کې په روایتي توګه جنټیکلی د دوی چې کم دا مذهب جراثیم موجود وو، نو هغوی د څه حادثاتو سره هم مخ کړای دا، بیا دوی دا شاعرانه حیثیت یو قسم متروک کړی ده، او دې نه بعد چې کوم څه شهرت یې موندلی وو هغه هم مطلب ده چې دوی په قصدن باندې د هیرولو کوشش کړی او تصوف طرف ته تللی ده. او تاسو که وګورئ د دې نه پس د دوی کومه شاعري راغله هغې کې زیات نعتیه مجموعې او دې نه علاوه نثر چې کوم دی نو هغه مخشې راغلي دي، نو شاید دغه وجه ده چې دای په چې څومره حق و څومره کښل یې شاعري کړې وه، نو څومره تلمیحات او څومره صنعتونه او څومره فن په حواله سره مضبوط سندرې چې کومې دي هغه کمپوز کړې دي. مقصد مې دا دی چې شاعرانه الهام یې اخیستی ده، نو دا ټول سیزونه چې کوم دي هغه پسې منظر ته تللي دي. دوی کې د دوی خپل لاس هم و، او شاید د ژوند دغه پلسترات دوی مجبور کړي دي چې یو طرف ته جوکاو وخوري یو طرف ته بند شي، او هغه مذهبي چې کوم میلان دی هغوی د دوی په شخصیت باندې دومره خاوي شوی ده چې دوی مطلب ده چې د ګمنامۍ خو نه شو ورته ویلی، خو داسې ویلی شو چې د دوی د شهرت یا ادبي چې کوم مقام و منصب دی هغې په پټولو کې د دې غټ لاس دی.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
لغمان یانو زار زار دی کابل یانو زار زار دی پنشیر یانو هوی لوش میدا 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 هی ساش میدا 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 قربان شو بڑی بڑا بڑا رازا ساش میدا
گرانی رو رو وقتی ما خام دی گلی رو رو شور دی پنگڑی دی گرانی رو 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 رازا گلی رو رو رازا رو رو رازا گلی رو رو رازا وقتی ما خام دی گلی رو رو شور دی پنگڑی دی گرانی رو رو شور دی پنگڑی دی گرانی رو 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 رازا گلی رو رو رازا رو رو رازا گلی رو رو رازا رو رو رازا گلی رو رو رازا رو رو رازا گلی رو رو رازا
دا مشال رادیو دا
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د مجبور سورانی په حق لخ خپل راپور ته دوام ور
د مجبور سورانی د شاعرۍ په اړه شکر جان مشال رادیو ته ویل
او رشید صاحب د زلف او رخسار چې کوم کتاب دی د دې کې ډیره زیاته رنگینی ده تاسو چې څنګه و فرمایل چې هغه شاعری ډیره رنگینه و نو هغه رنگینی بزه د دغه غزل چې کوم دی د زلف او رخسار چې ټکه چې کوم ځای نه راغسته شوی دی چې پرېګ دی زړګیا د اجران خبره مکو ګل ته پسپرلی کې د خزان خبره مکو او نور د تصور یې پما جوڑے پرزون دے نور دا تصور ہم پما جوڑے پرزون دے وای مو یاران چے دا جنان خبر مکوا او بیا دا زرب و راب میں ہم دمرا نوال وزی بیا دا زونے دا گلستان خبر مکوا ما سر دا زلف و دا رخسار کسے ہم دم اکڑا ما سر دا زلف و دا رخسار کسے ہم دم اکڑا ما تا دا غمون و دا دوران خبر مکوا بیا دا پریشان زلف و ذکر پریشان اکڑم بیا دا پریشان زلف و ذکر پریشان اکڑم زرد دا تور زلف و دا زندان خبر مکوا زرد دا تور زلف د زندان خبره مکوا
پروفیسر اسیر منگل د مجبور سورانی سره د خپل تعلق ذکر داس وکړو
ارواخاد مجبور سورانی صاحب سره زما ډیر لیدکات نه دی شوی چې کوم وخت کې د د شاعر یو درس خور وو د یو نوم په ادب کې هغه وخت کې په ادبی دنیا کې دومره دما خدمت نه وو نو چې کله د د کتابونه چاپ شو مونږ ولستو نو بیا د مطلب د چې بیا د ادبی دنیا نه تلے وو یو ورځ ز چرتا بنو تا یو ادبی غونډه ته تلے وو هلتم دوی سرا او قتل هغه ملاقات کې دما تخپل ټول کتابونه د نثر او د شاعر ټول راته ډالې کو رائے کو او مای چې سمرا د شاعر تعریف اوریدل او د یو ښه شاعر په حیز مو د دو شعری ټولګو نه علاوه ورځپاڼو او مجلو کې لستو او ما چې د دوی د یو شاعر په حیز کوم تصویر په خپل ذهن کې راخکلو ما ته مخامخ ناس مجبور سه بیخي دا غینا بدل وو هغه بالکل د یو مولوی سه پجامه کې وو دا وخت دا غوی ټوله پاملرنه د دین علم طرف تا وا ادبی هلی زلی پرخیوی خټک صاحب تاسو دا پښتنه چې دی ولی سره د یو ښه شاعر باوجود چا هغه همره نه پیژندو او یا یاد نه کو نو د دې بنیادی وجه ماته د مجبور صاحب د ادب نه په مکمل توګه یا وی ډډی تکی دلو همدغه سیمون سره یو بل مثال د لاچه ارواخان سعد الله خان حیران صاحب هم هغه دومره ښه شاعر وو چې د خپلې شاعرۍ په برکت ترو شاعرانو لکه اجمل خټک صاحب سره په یو صف کې ولاړ وو یعنی په داسې وخت کې چې شاعري د کمال درجې ته رسیدلې وه ادبي دنیا نه یوې خواته شو چې کله ورته د جومات د یو خطیب ذمهواری ور په غاړه شوې نو چې کله ادبی دنیا نه یوې ډډې ته شو نو خپلې ادبی هلې ځلې په ځای اونه ساتلې دغه حال د ارواحات مجبور سورانی هم وو چې کله هغوی د ادب نه یوې ډډې ته شو نو بیا یې په ادب کې سنم پیدا نه کړو په آخري عمر کې د نعتونو یوه ټولګه چاپ کړې وه په نعت لیکلو کې هم د فن او هنر ځان له یو بل انداز په ځای ساتلی دی په هر حال ارواحات عبید الله مجبور سورانی صاحب په ادبی غونډو کې څوک یا ادبی او کنا په خپل معیاري کتابونو آیا هغه د نثر دی او که د شاعرۍ دی به ژوندې ساتي
ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی د شاعرۍ نه زیات نثر لیکلی دی.
دا به لږ زیاتای وي که صرف دی موږ شاعر وګڼو. موصوف کم دا د د صرف شاعری نه ده زموږ مخې ته، د د شاعری سره سره د دوی مطلب ده چې یو د مورخ حیثیت هم ده. لکه دوی ابتدا د تاریخ پاک یو سو پاڼې د دې کتاب نه کړی ده. دې سره سره د یو تذکره نگار مؤلف هم د بنو ادب د دوی چې کوم دی په دې حواله سره چې په دوو جلدونو کښې دی، نو دا ډېر مشهور ده. دا ډېرې کښلې تذکرې دي او د هغه وخت تذکرې دي چې یو مستند حیثیت لري، ځکه چې زماني تنظر کښې که موږ وګورو نو دا کال 1901 کې یو جلد مخې ته راغلی ده، او بیا 2010 کښې د ده د ژوند اخري چې کوم عمر دی په هغې کښې دا دوم جلد مخ ته راغلی ده. دې سره سره د اسلام معاشي نظام لکه ما چې درته خبره وکړه چې هغه عالم هم نو نثر، نو په جنوبي منطقه چې کومه ده په دې کښې د نثر ډېر کمای ده. تاسو وګورئ دوی د اولنی کتاب د تاریخ پاک یو سو پاڼې دا که وګورو، دې سره سره که اسلام معاشي نظام وګورو نو دا د نثر کتابونه دي. دا موږ ته دا راپه ګوته کوي چې مجبور سورانی صاحب یو ښه شاعر خو و، خو دې سره سره یو ښه نثر نگار هم و. دې سره سره که موږ دا هم په نظر کښې وته د دوی یو څه کتابونه ناچاپه هم پراته دي چې په هغې کښې چې د دوی نثر او نظم دواړه پراته دي، دا هم باید په ریکارډ راولو چې د دوی چې کوم نثري حیثیت چې کوم دی دا یو نثار یا د نثر لیکونکي حیثیت یې هم مسلم دی، خو تر څو پورې چې د دوی شاعرانه حیثیت دی هغه چونکې د دریو کتابونو په شکل په بڼه کښې مخ ته راغلی ده. چې اولنی کتاب زلف او رخسار ده او هغه په کال 1915 کښې چاپ شوی ده دا کتاب. دې سره سره بل کتاب چې کوم دی هغه د عقیدت ګلونه په نوم باندې یو نعتیا مجموعه ده، شعري مجموعه ده. نو دې کې مطلب ده چې د دوی مذهبي اړخ چې کوم ده هغه ډېر څرګند شوی جوت شوی دی. دې سره د سپرلي بادونه دا هغه د دوی د خیری عمر یا دوی چې کله ژمدی و د مرګ نه 1100 کاله مخکې د دوی دا کتاب په کال 2001 کښې دا هم مطلب ده چې د سپرلي بادونه دوهمه شعري مجموعه ده دا مخ ته راغلې ده. او یو کتاب چې کوم دی د دوی د شعرونو د دوی د شعري مجموعه چې کومه ده چې د هغې نوم ده مر په ګوته نه پټېږي، نو دا کتاب چې کوم ده دا د دوی د مرګ نه پس چې کوم ده مخ ته راغلی ده. دا کتاب په کال 2010 کښې چاپ شوی ده. اوس که وګورو درې کتابونه چې کوم دي دا خو مطلب ده چې داسې شاعري ده چې په هغې کښې موږ داسې نشو ویلی چې دا څه د کمې درجې شاعري ده.
د مجبور سورانی د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل.
تنکۍ غوټۍ خو تنکۍ شونډو د دلبر ته وایي، مې د حسینو د اودو سترګو اثر ته وایي، کله نا کله د رهبر نه هم رقیب جوړېږي، ګرم دي چې څوک د زړه رازونه همسفر ته وایي، نن خو لا وخته استراب مې د غالب په زړګي، خدای ده چې سبا ګلاندامه نمه بر ته وایي، زړه چې د ځان په ضبط نه لري قدرت نو ولې د خاموشۍ سبق د اوښکو سمندر ته وایي، قصید یې پوهی چې په مزاج شي چې په شاو کې اوري، هلته کیسې ورته زما د مینې چرته وایي. مجبور سورانی د لوړې پی شاعر او شخصیت و او د لوړې پی جید عالم هم و. د موصوف په مزاج کې خاموشي وه، مګر داسې خاموشي چې خاموشۍ یې هم خبرې کولې، ناست ولاړ یې پر وقار و، ډېر تیز تر سړی به هم د دوی په مخ کې خلاصې خبرې نه شوې کولی. ده ته مخامخ ناست کسان به د ده د شخصیت ته اثر لاندې و. د مجبور سورانی او د ماستر جمال په مزاجونو کې ډېر زیات یووالی و. دواړه شخصیتونه د جمال او د جلال خاوندان و. د سورانی په صفاتونو کې یو غټ صفات چې و هغه خودداری و. د مجبور سورانی په حکله میمر شفق د هغه په کتاب لیکي، ښاغلی مجبور سورانی یو کالار، نیک، پرهیزګار او خوشګفتار علمی ادبی شخصیت و. په بنو کې د پښتو ژبې او ادب سرگرمیو ته دوام ورکولو کې موصف مرکزی کردار لوبولې دي. د پښتو شمې ته هر څنګه حالاتو کې د لرې لرې نه ادبي پتنګان رغون کړي دي. د یو ادیب او شاعر مقام پیژنګلو او د حفظ مترب مجبور سورانی د تنقیدی ټولنې په نویوه مضبوطه ادبی مټوه د کال 1970 نه مسلسل لس کاله د تنقیدی ټولنې مشر سکتر پاتې شوې دی چې دا یو اعزاز او ریکارډ هم دی. هغه وخت ته میسیجونه او موبایل فون سهولتونه نو مصوبه په ادبی ملګرو پسې په سایکل ګرځېده او د پرچی په ذریعه به یې د خپل اجلاس نه خبرول. زما په خیال د طاهر کلاچوي او عبدالرحیم مجذوب نه پس د بنو ادب د پاره د ټولو نه زیات خدمات چي دي هغه د مجبور سورانی دي.
په اوسنۍ ادبی نړۍ کې د مجبور سورانی د غیر معروف پاتې کېدو په حق له شکر جان مشال رادیو ته ویل.
اصل کې خبره سر دادا چې زمونږ جنوبی اضلاع چې سونه دي دا جنوبی سیمه ده د رسنیو نه ډېرې لرې وي او بل دلته کې تګ را تګ هم ډېره مسله وه. زما خو سونه چې دا سونه مونږ پاتې راغلي وي زمونږ د شاعران سونه نموړي شاعران دي هغې دې سایډ نه دغه دې نون دونه نه دي کټلې حالانکه په ډېرو ډېرو خو خو شاعرانو نه د هغې شاعري غوره ده خو بیا هم ولې نه دي شوي. بس زما په ذهن کې دغه سوال کېدای شي او بل رسنیو ته رسوي نو او داسې څوک څورته وي چې د چا په نظر هم داسې خاص نه و چې یا دلته کې په غزې کې وي او روغړي چې را راشه پلان کیا او پروګرام دی او دا دی او دا کنه یا هغه ټي وي شو ریډیو شو چونکې هغه وخت کې د ریډیو ډېر زیات اهمیت و نو خلک په ریډیو راتلل هلته کې به انټرویو ګانې کولې شعر به ویلو غزل به ویلو او سندره به ویله. نو زما خو خیال دغه دی چې په دې وجه زمونږ د سیمه چې ده دغه شینه پاتې ده او هغه نوم هغه چې کوم پکار و هغه ورته ملو نه شو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
چنارو پکھنڈولی ونی راغلا ور پوسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگوٹی گدرتا وخ مازی گردے گیتنا زردی ورورا نہ صبری دی ور و لگیتنا تاثیر داد غم ازان دلم سوینا ور و لگیتنا اس د چنا روپ کنڈو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سیلنا نوراغ سیلنا پیوڑ منگوٹی گدرتا وخ مازی گردے آشنا زما پغی کی پروتے ور و لگیدنا زب پکے د تور زلف پی و یما ور و لگیدنا کس بچی نارو پکندو دی و نیراغلا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگو ٹی بدرتا وخ مازی گردے
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د مجبور سورانی په حق لا خپل راپور ته دوام ور. ډاکټر یوسف جذاب مشال ریډیو ته وویل چې د مجبور سورانی د اخیری عمر شاعری هم سیړنه غواړي.
پرلی بدونه هم مطلب چې یو خلله شعری مجموعه ده یان مر په ګوته نه پټیږي باید په دې باندې څوک چار وکړي خو که دې باندې د دوی چې کومه شعری مجموعه دي په دې باندې یو داسې سرسری نظر اهم اچو نو دا شاعري چې کومه ده یوا مطلب ده چې بهترینه شاعري ده هم د فن په حواله او هم د فکر او د خیال په حواله سره فن په حواله سره مطلب دا ده چې په دې کښې فني اړخونه چې دي هغه ډېر مضبوط دي او دلته د صنایعو بدایعو او دې نه بعد د مختلفو صنعتونو اهتمام شوی ده دې کښې نعتونه هم دي یوه خو بکمله ده عقیدت ګلونه لکه ما چې وویل دا د مکمل د نعتونو مجموعه ده دې نه علاوه په دغه کښې مرثیې چربیتې قطعات آزاد او معرا نظمونه هم مطلب ده چې شامل دي نو دې نه پته لګي چې زموږ مجبور سورانی صاحب په فانی حواله هم مطلب ده چې یو باخبره او یو استاد شاعر حیثیت لري خو که څومره پورې چې د دوی د شاعرۍ موضوعات دي چې د دوی مطلب ده چې دوی شاعرۍ ته یو ځانګړی مقام او مطلب ده چې ځای ځایګای چې کوم ده ټاکي نو په دغه کښې رومانس یعنی د مینې محبت یا د حسن او د عشق سره تړلې شاعري هم موجوده ده او دغه شاعري چې کومه ده د دوی وراره متی الله قریشي صاحب چې دا یو بل مطلب ده چې یو د دوی د کورنۍ غړی شاعر ده زه وایم چې دا د مینې او محبت شاعري په روایت کښې قریشي صاحب ته رسېدلې ده نو مقصد مې دا دی چې د دوی په شاعري کښې ډېره بهترینه مطلب ده چې د ځوانو جذبو د ځوانو احساساتو مطلب چې ترجمانی او عکاسی په دغه کښې شوې ده لکه یو شعر دا ده چې بیا د آینه سره خبرې یې شروع کړې بیا به ای مجبوره د غزل مواد پیدا شي نو دا قسمه شعرونه چې سړی کله وای د ځان سره نو بالکل فکر نشي کوی داسې ویلی نشي چې دا خو د یو د عالم مذهبي کټر یا مطلب د چې سخت عالم سړی د قلم پیداوار کېدای شي دې سره سره د مذهبي چې کوم احساسات دي مذهبي چې کوم جذبات دي یا مذهبي فکر چې دا دا هم مجبور سورانی سره سره د دوی په شاعرۍ کښې دا ډېر زیات ده د دې ثبوت دا دی چې د دوی د یو کتاب نوم چې کوم د عقیدت ګلونه دا خو بالکل د حضور علیه السلام ته د عقیدت پیرزونې په دغه کښې وړاندې کړي دي خو دې سره سره د تصوف او فلسفې مطلب ده چې امیزش هم د دوی په چې کوم پیور رومانی شاعري ده په دغه کښې هغه شکل کښې موجوده ده لکه تا چې کومه مطلب ده چې د متی الله قریشي صاحب شاعري کښې کومه ده په هغې کښې موجوده ده دې سره سره د دوی د شاعرۍ یو محور یا مطلب چې مرکزی حیثیت چې ورته حاصل ده هغه دا ده چې دلته د وطن مینه هم مطلب ده چې موجوده ده دا سو داسې خصوصیتونه دي چې د دوی شاعري یو خو استادانه مقام ته رسوي او دوی په خپلو همزولیو شاعرانو کښې مطلب ده چې د لرې ځینه د ورایه مطلب چې موږ ته په نظر راځي او موږ ته برېشي
د مجبور سورانی د کتابونو په حکله سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل
مجبور سورانی په کال 1967 کې وړومبی کتاب د تاریخ پاک یو سو پاڼې ولیکه دویم کتاب یې د بنو ادب وړومبی جلد کال 1971 دی د بنو ادب دویم جلد کال 2010 د دریم حصه ده زلف او رخسار وړومبی شعري ټولګه یې په کال 1975 کې چاپ شوې ده د اسلام معاشي نظام نثر دا په کال 1978 کې چاپ شوی دی د عقیدت ګلونه دا د موصوف ناتیا مجموعه کلام په کال 1999 کې چاپ شوی ده رڼا لار دا تنقیدی بحث دی دا په 2003 کې چاپ شوی دی او اتم کتاب چې دی دا د سپرلی یادونه دویمه شعري ټولګه ده چې په کال 2007 کې چاپ شوی ده نمر په ګوته نه پټیږي غزلونه نظمونه او ادبی او دینی مقاله دا کتاب د موصوف وی صبغت الله عزیز د ده د مرگ نه پس کال 2019 یعنی 2017 کې چاپ کړی دی او نچاپ اثار یې هم شته نچاپ اثار یې دادی د اشتراکیت یو سو زلن عکسونه د حضرت مولانا عبدالحق سوان حیات خطونه په خطونو مشتمل کتاب دوم نه چاپ ته پختو ادب پلانډی کې دهن نه چاپ اثر دی.
ډاکټر یوسف جذاب د مجبور سورانی سره د خپل ملاقاتونو او د خغه د شخصیت پر خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک.
سکندر خان خټک صاحب یو کتاب لیکلی د ادبی اتلان، نو دوی باندې یو آرټیکل لیکلی، نو دوی ته نوم ورکړی چې عالم شاعر. دی عالم شاعر سره وکی، زه خو ورنه کشر وم، دومره کشر وم لکه د دوی د زوی په حیثیت سره لکه دوی مخې ته ناست وم. نو یو دوه ملاقاتونه مې چې زه کله لا جرمني ته نه وم تللی، د خپلې لوړې زده کړې چې دي د هغې په سلسله کښې مې باره قدم نه وی شای. زما خوشقسمتي ده چې زه د دوی مدر سه د دوی چاګو جماعت ته ورغلی وم، څو ملاقاتونه مې ورسره شوي دي. د یو عالم شاعر نه هم دغه توقع کیدای شي چې دا یو دروند رښتونی پښتون وي. دا سړی چې څرنګه په خولیا باندې کړه کتی چې څرنګه و، بارش او سپینه ژیره او اوچت قامت سپین رخسار، دا چې څرنګه په ظاهري شکل او صورت ښلی و، داسې هم په باطنی احواله هم مضبوط محسوسېده. همیشه به چې یو مسکا غوندې یو نری خندا به په خوله باندې په مخ باندې موجوده وه، او میلمنو ته به مطلب چې هرکلی ویو. زه خو د ژوند د دوی اخري مراحل چې کوم دي، دې کې مطلب د ته چې د دوه زره لسم پورې دې وخت چې ما ورسره څو ملاقاتونه شوي دي، دا د دوی یو قسم هغه تصوف اصطلاحات که موږ راواخلو، شاعرانه حیثیت سره خبره کوم، شاعرانه قبض چې کوم دی د هغې دوره وه. خو بیا هم یو اوږده ناسته پاسته یې د شاعرانو سره کړی وه. دې سره سره یې خپله د ډېرو کتابونو مصنفو مطلب ده چې لیکونکی پاتې شوی و. نو دا شیونه که دوی په دې حواله پرې ایښي هم وو، خو بیا یې هم داسې نه دي کړي چې چېرته یې په ټنډه باندې چا ته ګونځه راغلې ده، یا یې په ټنډه باندې څه داسې مطلب ده چې لکیرې یا لیکې چې کومې دي هغه څه مطلب ده چې جوتې شوې دي، چې په هغې نه سړی دا وپمی یار دا خو زما پر راتګ باندې دا سړی لږ خوشحاله نه دی. نه، داسې بالکل نه وه. ډېر مطلب ده چې خنده پیشانه او ډېر مطلب ده چې ویلکمینګ غوندې سړی و. دا یوه د دوی د شخصیت خوبی وه چې انکرج کول او حوصله افزایي یې کوله. نو موږ چېرته په دې وخت کښې به څه کم لیکونه مخې ته راغلي وي، خو دوی باندې به یې دومره ونازولو، دومره به مطلب ده چې ډاډګیرنه او دومره صفت او تعریف به یې وکړو چې موږ به هم ځان ته دا خیال راغی چې دا خو زه هم لکه چې په پښتو ادب کې څه کار کوم. نو یو خو دغه درېیمه خبره دغه ده چې د پښتونولۍ په ټولو صفتونو متصف انسان و. چوک، جومات، حجره، نو دا یې مطلب ده چې یو ځای ساتلی و. دسترخوان یې چې کوم و، دسترخوان هغه ډېر ویډ، ډېر ستر، ډېر پراخ و. په هغې باندې به مطلب ده چې د څه وخت به و، هغه به یې مطلب ده چې تا ته راوبسل، او مطلب ده چې د میلما قدر به یې کولو، د مېلمستیا چې کومې تقاضې وې هغه به یې پوره کولو. دا د دوی د شخصیت ډېر خواږه و. کله به د دوی نه رخصتېدلی، شاید د دوی مذهبي مطلب ده چې مزاج به و، یا به مطلب ده چې ادبي تقدس دې ځای ته رسولی و، د عقیدت مینې د ادب سره دغه ځای ته رسولی و، چې بیا به دای د حجرې نه بهر در سره سړک پورې راووت، او ته به یې دومره په مینه رخصت کړې، دومره خواږه به یې در کړل چې سړی به ورته حیریان شو. دې سره سره تذکره لیکونکی و، او دا کسان چې د څوک د بنو ادب چې کوم تاریخ مطلب ده چې لیکي، هغه وایي چې دومره د بنو ادب دوه شخصیتونه وو. نو اگر چې په ادبي حواله هغه دومره ستر شاید نه وي، خو په مطلب ده چې په عقیدت کښې، په مینه کښې، په احترام کښې، په عزت کښې هغه ډېر درنه وو. هغه د بنو دوه شخصیتونه دي، شاید چې دا ریکارډ وي او دې ځای ته څوک نه ورسي. هغه کې یو مستر جمال وو، او بل د دې مطلب ده چې یو دا ثانی وو، یو دا مطلب ده چې د ده په پلونو باندې تګ کوونکی وو. هغه څوک وو؟ هغه زموږ دا ارواښاد، دا ستر مشر مجبور سورانی صاحب وو چې د بنو خاوره به یې تل په تله یاد لري.
د مجبور سورانی په شاعرۍ د شوی کار په حق له د مشال رادیو پښتنه شاکر جان داسې جواب کړه.
مولانا عبید الله مجبور سورانی صاحب چې کله وفات شو دا په 29 اگست 2014 یعنی 2014 کې د جمعې په ورځ د رحلت شوی، نو هغه نه پس چې دا بیا سمو دا پس ډاکټر نگاه حسین صاحب چې هغه دغه په پوره شاعرۍ چې هغه څونه کتابونه دي د هغې تنقیدی او تحقیقي جاج واخستو او هغې باندې کتاب مرتب کو مجبور سورانی د خپل فن په آینه کې. نو بیا دا چې دا کلندر پښتو ادبي جرګه به ډبې رپې خبر نه په سوري لاندې چاپ شو او دا هم ډېر ګټور کتاب دی. او ډاکټر نگاه حسین نگاه صاحب چې دا خپل سنه صلاحیتونه هغه پکې صرف کړی دي، دا کتاب چې دی دا هم ډېر ذهین کتاب دی. نو په کار ده چې دا هم ولوستی شي. نو دا عبیدالله سورانی صاحب چې سنه شاعري ده نو د هغې په زیرو به باندې به خلک پوه شي.
مجبور سورانی په کال 2014 کې د اگست په 9 نیټه په حق ورسېدو او په سبا یعنی 3 اگست په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
زما پدړ کې درته سوالو زدی دا تور سر گڈی رو شرمی دما
تا خوب سوالو من نکڑی ما بپ تور سر گوی خیمی نا سنا
داگ سوال بس مزوا کتاب تور سر گوی خیمی لا سنا دروغ دې اختیار کړم پری د چلو جنا د دروغ دې اختیار